په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د چهارشنبه سهار مو په خیر د ازادي راډیو خبرونه له همدې شبې پیل سوې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پر اپرونه کې اوري چې پرون په ابوظبي کې په افغانستان کې د شپږ میاشتنی اوربند پر ټینګښت خبری سوي. نن د طالبانو او امریکا د هیات ترمنځ د مذاکرو درېیمه ورځ ده. نن د لندې یا قوس اته ویشتمه د دسمبر میاشتې نولسمه ده. دفاع وزارت وایي د پنځو ولایتونو لپاره د طالبانو د سرې قطعې قمندان په پوځي عملیاتو کې وژل سوی دی. د مالی وزارت وایي د روان کال د انکشافي بودیجې په سلو کې یو نوي برخه یې مصرف کړې ده. د بریتانیا هوایي شرکت وایي چې راتلونکی میلادي کال بیرته پاکستان ته الوتنې پیلوي. افغانستان دفاع وزارت وایي د پنځو ولایتونو لپاره د طالبانو د سرې قطعې قمندان په یو لړ پوځي عملیاتو کې وژل سوی. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې بلال زدران د کمانډو د ځانګړې قطعې په عملیاتو کې وژل سوی. د ده په خبره دغه عملیات د سې شنبې په شپه په پکتیکا کې سوي.
بلال زدران چې د طالبانو د سرې قطعې مسؤول د پنځو ولایتونو لپاره او د هغه ولایتونه چې په هغه کې غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر راځي دلته نامنی خپرونه ها په یو لړ عملیاتو کې وژل شو.
شغلی جوید دغه راز ویل چې د کندهار د میوند ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامی مسؤول ملا اکرام الدین هم په دې ولسوالۍ کې د ملي اردو د هوایی او ځکنیو عملیاتو په لړ کې له 15 نور وسلولو سره وژل سوی دی. دغه عملیات هم وړ مشپه سوي دي. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د ویان د دغو څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. دفاع وزارت وایي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د طالب قمندانانو پر ضد ځانګړي عملیات زیات کړي څو دغه ډله د سولې خبرو ته غاړه کښېږدي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کونړ کې په یو ځوابي برید کې څلور طالب وسلول وژلې دي. د کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې ځینو وسلولو د سې شنبې په ورځ د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسته ډله ییز برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پولیسو په ځوابي حمله کې یوولس تنه وسلول ټپیان سوي هم دي. د مالی وزارت وایي د روان کال د انکشافي بودیجې په سلو کې یو نوي برخه د قوس تر شپږویشتمې نېټې پورې مصرف سوې ده. ار په یوه اعلامیه کې ویلي چې د مالی وزارت چارواکو دا خبره په هغه راپور کې کړې چې د سې شنبې په ورځ یې د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د کابینې غونډې ته وړاندې کړ. د مالی وزارت په دې راپور کې ویل سوي د روان کال د قوس تر شپږویشتمې نېټې پورې د 1409 مالي کال له انکشافي بودیجې څخه 340 میلیارد افغانیو زیاتې مصرف سوي چې دا د انکشافي بودیجې 91% مصرف شي او د تېر کال په نسبت 40% زیاتوالی پکې څرګندېږي. د جمهوري ریاست په اعلامیې کې د مالی وزارت د مالی مرستیال له قوله ویل سوي چې 900 دولتي بنسټونو خپله انکشافي بودیجه تر 90% زیاته مصرف کړې. د مالی وزارت په وینا د لګول سوي انکشافي بودیجې سطحې ته په پام فواید عامې او کلیو پراختیا وزارتونه د افغانستان برېښنا شرکت عامې روغتیا او کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارتونه د انکشافي بودیجې د مصرف له نظره په لوړه سطحه کې راغلي دي. د بریتانیا هوایي شرکت بریټیش ایرویز اعلان کړی چې راتلونکی کال بیرته پاکستان ته الوتنې پیلوي. له دې اعلان سره به د 2019 میلادي کال له جون میاشتې څخه تر لس کلن ځنډ او امنیتي اندېښنو وروسته د بریتانیا هوایي شرکت بریټیش ایرویز بیرته پاکستان ته الوتنې پیلوي. تمه کېږي چې دغه شرکت به د اسلام آباد او لندن ترمنځ په اونۍ کې درې الوتنې کوي. دا مهال یوازې د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای د اسلام آباد او لندن ترمنځ الوتنې کوي. په 2008 میلادي کال کې د اسلام آباد پر ماریوټ هوټل تر موټری بم برید وروسته چې تر 500 زیات کسان پکې ووژل سول د بریتانیا هوایي شرکت اسلام آباد ته خپلې الوتنې وځنډولې. د امریکا ولسمشر په فضا کې د دې هېواد د نظامي عملیاتو د څار لپاره د فضایي قمندانۍ د رامنځته کولو امر کړی دی. دونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د یو سند په لاسلیک کولو د امریکا دفاع وزارت ته دنده وسپارله څو د فضایي عملیاتو د څارنې او تنظیم لپاره یو نوی مرکز رامنځته کړي چې د پرمختللې ټکنالوژۍ په وسیله په چټکه توګه د کارولو وړ وګرځي او په فضا کې د سټلایټونو او مصنوعي سپوږمکیو په شمول د امریکا د ګټو مؤثره دفاع وکړای سي. دا مرکز د ولسمشر ټرمپ له هغه هدف څخه چې غواړي یو ځانګړی فضایي ځواک رامنځته کړي جلا ګڼل کېږي، خو شاید دواړه پروژې په یو لوري حرکت وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د سې شنبې په ورځ په فلوریدا کې د کینیډي په فضایي مرکز کې وویل نن په فضا کې د امریکا د ملي امنیت یو نوی پړاو پیل سو. د پینس پوینا د دې پروژې تمویل به د امریکا د 2000 میلادي کال په بودیجه کې شامل سي. او د امریکا یو فدرال قاضي د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلین په اړه حکم ځنډولی دی. د نوموړي مدافع وکیلانو د سه شنبې په ورځ د اوسنۍ پروسې د دوام غوښتنه وکړه څو د رابرټ مولر له څېړنو سره لا ډېره همکاري وسي. پلین اعتراف کړی چې د 2018 میلادي کال په جنوري کې د امریکا د فدرال تحقیقاتو د ادارې مامورانو ته د روسیې د سفیر سره د کتنې په اړه درواغ ویلي دي. د سپینې ماڼۍ له دې غونډې درې اونۍ وروسته چې کله په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د مایکل فلین د کتنې د وخت او د خبرو اترو د محتوا په اړه نور جزئیات څرګند شول، نوموړی له دندې لرې کړی سو. د رابرټ مولر په مشرۍ هغه پلټون کې چې د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنې کوي، په دې قضیه کې د فلین همکاري ستایلې او د هغه لپاره یې د نه بندي کېدو غوښتنه کړې ده. تاسو آزادي رادیو ته واژیست. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې پرون په ابوظبي کې په افغانستان کې د شپږ میاشتنی اوربند پر ټینګښت خبری سوي. نن د طالبانو او امریکا د هیات ترمنځ د مذاکرو درېیمه ورځ ده. اروپایي ټولنه وایي د افغانستان د سولې لپاره د زلمي خلیلزاد هڅې مثبتې خواته روانې دي چې نتیجه به یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سبب سي. په ابوظبي کې د روانو مذاکرو په اړه ځینو کسانو تشویشونه ښوولي.
هغه تشویشونه دا دي چې داسې ونشي چې خدای مکړه افغانان په عایشه کې پاتې شي او د پردې شاته بیا د ځینو ګاونډیانو سره معاملې وشي چې هغه بیا هېڅ افغان ته هم د منلو وړ نه وي.
د امریکا ولسمشر منلی چې خپل خیریه بنسټ به رنګوي. د ژوند په رنګونو کې یو تن د خوشحاله ژوند پر راز خبرې کوي.
که چیرې یو عضو د یو فامیل هغه په کورنۍ کې خفه وي، دا کله باعث د دې کېږي د نورې کورنۍ په غړیو باندې هم منفي اثر واچوي.
تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. نن به په ابوظبي کې د طالبانو له پلاوي سره د امریکا د استازي مذاکرات د درېیمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. ویل کېږي چې پرون د خبرو اترو په دویمه ورځ دواړو خواوو پر شپږ میاشتنی اوربند خبرې کړې دي، سره له دې چې د افغانستان د حکومت یو هیات هم په دې غونډه کې د ګډون په هدف په ابوظبي کې دی، خو طالبانو له افغان هیات سره هر ډول لیده کاته رد کړي دي. تفصیل د اجمل انه.
نن د درېمې پرله پسې ورځې لپاره د متحده عربي اماراتو ابوظبي ښار د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د خبرو کوربه دی. د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي هم په دې خبرو کې حضور لري. رویټرز خبري اژانس وایي طالب چارواکو ورته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د خبرو اترو په دویمه ورځ باسونه په یو شپږ میاشتني اوربند او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په راتلونکي متمرکز وو. رویټرز د طالبانو د همدې سرچینو په حواله وایي امریکایي لوري ترې غوښتي سو د افغانستان د راتلونکي سرپرست حکومت لپاره خپل استازي وټاکي. تر اوسه پورې افغان حکومت او یا کابل کې د امریکا سفارت د خبرو د دویمې ورځې د بهیر او جزئیاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. په رپورټونو کې ویل شوي چې د سه شنبې په ورځ د امریکا لخوا په شپږ میاشتني اوربند لټینګار وروسته طالب لوري دوه موضوعات مطرح کړي. لومړی دا چې موقت حکومت د رامنځته شي او مشري دې هم داسې چاته وسپارل شي چې طالبان یې وړاندیز کوي، او دویمه دا چې سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربي امارات دې د دې پروسې تضمین وکړي. خو د سه شنبې په ورځ ناوخته وسلوالو طالبانو دا راپورونه رد کړل. دې ډلې په یوې اعلامیې کې وویل چې خبرې اترې تر ډېره د دوی په وینا د امریکا په اشغال متمرکز وي، او زیاته کړې ده چې د موقت حکومت اوربند انتخاباتو یا بلې کومې کورنۍ مسلې په اړه بحث نه دی شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس تانگزی ابوظبي په خبرو اترو کې د طالب هیئت مشري کوي. ویل کېږي چې د طالبانو د هیئت په ترکیب کې د کوټې شورا څو مهم غړي هم شامل دي. د ولسمشر اشرف غنی د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی په مشرۍ د افغانستان د حکومت یو هیئت هم ابوظبي کې دی، او د غلطې پر زلمي خلیلزاد سربیره د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره کتلي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخانسوری ویلی دا هیات هڅه کوي چې له طالب لوري سره لنجدي خبري وکړي او د دواړو خواو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړي. خو د روټرز خبري اژانس په وینا تر اوسه داسې کوم نخ نه دلیدل شوی چې طالبان دي له افغان هیات سره مخامخ خبرو ته چمتو وي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دوی بل افغان حکومت سره خبري ونه کړي. نوموړي د ابو زبی خبري د په وینا د اشغال د پایت رسول لپاره مذاکرات بللي. خو له دې ټولو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د عملي پایل لپاره هیله مندۍ زیاتې شوې. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ په کابل کې د کډوالو د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې وویل ځینې فکر کوي چې په جګړه کې یې ګټه ده، خو د عبدالله په وینا سوله د ټول افغانستان په ګټه ده. ښاغلی عبدالله وایي په سوله کې به ټول ګټونکي یو. دا جګړې د دوام لکبل افغانستان فرصتونه لاس ورکي او د افغانستان خلک فرصتونه لاس ورکي. په همدې ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر خپل ټویټر لیکلی هیواد به په افغانستان کې د سولې او د خپل دی ګوندې د حسین لپاره هڅه وکړي. امریکا ټینګار کوي چې د سولې لپاره د ورستیو هڅو هدف د افغانانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو اسانتیا برابرول دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لپاره راتلونکي وري میاشت د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د سولې یو توافق ته رسیدل اصلي هدف ګڼل کیږي. اوس به په راتلونکي درې میاشتو کې ولیدل شي چې د زلمی خلیلزاد د تیرو درې میاشتو هڅې څومره رنګ راوړي او یا افغانستان رښتیا هم د سولې پړاو ته رسوي او کنه.
ومردل چنن په ابو ظبی کې د طالبانو هیات سره د امریکا د استازي مذاکرات د دریم ورځ لپاره هم دوام کوي. په همدې تړه اروپایي ټولنه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې مثبتې خواته روانې دي چې نتیجه به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سبب سي. په افغانستان کې د دې ټولنې استازي په یوه ځانګړې مرکه کې وایي چې د افغانستان د جګړې دواړه لوري دې نتیجې ته رسېدلي چې جنگ حل لاره نه ده. وصل وسلام نور تفصیل.
په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د جګړې د حل لارې د موندلو لپاره د خپلو هڅو د دوام خبره کوي، اروپایي ټولنه وایي چې روانې هڅې به په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته لار هواره کړي. په افغانستان کې د دغې ټولنې استازي پیری مایډن ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د سولې د روانو هڅو په لړ کې ښه خبره ده چې سولې ته د رسېدو په لار کې له دواړو خواو څخه مثبت حرکتونه لیدل کېږي. دی وایي مهمه خبره ده چې موږ څنګه کولی شو هغوی د سولې خبرو ته وهڅوو. زما په اند د سولې لپاره انګېزه او حرکت شته. له دواړو طرفونو د سولې لپاره لیوالتیا لیدل کېږي. نو زه فکر کوم چې دا فرصتونه به د افغانستان د خلکو لپاره سوله راوړي. ښاغلی مایډن د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د اروپایي اتحادیې د دوامداره او عملي هڅو ژمنه هم وکړه. د نوموړي په خبره د افغانستان په قضیه کې ښکېل هیوادونه او ټولې خواوې اوس دې نتیجې ته رسېدلې چې سوله ییز او باثبات افغانستان په ګټه دی او په دغه هیواد کې جګړه باید نور پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو د دوشنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې له طالب استازو سره خبرې وکړې او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې په ابوظبي کې دغه خبرې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو لپاره د افغانانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابرول دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو لیږلي اعلامیه کې ویلي چې د دغې ډلې د سیاسي دفتر د غړو او امریکایي لوري ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې مذاکرات کېږي چې د ځینو سرچینو په حواله ښایي دغه خبرې درې ورځې دوام وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په دې غونډه کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان استازي هم ګډون کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود کسه هم د سولې روانې هڅې مثبتې ګڼي، خو وایي چې په دغه بهیر کې افغانان باید په حاشیه کې پاتې نه شي.
دې سره سره بعضې تشویشونه هم شته. هغه تشویشونه دا دي چې داسې ونه شي چې خدای مکړه افغانان په حاشیه کې پاتې شي او د پردې شاته بیا د ځینو ګاونډیانو سره معاملې وشي چې هغه بیا هېڅ افغان ته هم د منلو وړ نه وي. کوشش دا باید وشي چې د سیمې او منطقې هېوادونه په خپل منځ کې یو اجماع ته ورسیږي او بالاخره افغانان هم دې ته تیار شي چې د یو بین الافغاني تفاهم د لارې نه افغانان خپل تصمیم بیا په خپله باندې ونیسي.
ښاغلی مسعود ټینګار کوي چې د سولې په بهیر کې تر هر چا د افغانان رول ډېر مهم دی او ټولې خواوې باید هڅه وکړي چې د ملت ارادې ته کلک درناوی وکړي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس به صفی الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د متحده عربي اماراتو په کوربه توب له طالبانو سره د امریکا د لوړ پوړي پلاوي پر روانو خبرو یو مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې له طالبانو سره د یو نږدې کس په حواله لیکلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو وغوښتل چې د اعتماد سازۍ لپاره د شپږ میاشتنی اور بند اعلان کړي. وال سټریټ لیکلي دا نه ده معلومه چې د امریکا استازي له طالبانو د دې غوښتنې په ځواب کې هغوی ته څه وړاندیز کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله ښودلي تر راتلونکي حمل میاشتي د افغان حکومت او طالبانو سوله وکړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي د امریکایي او طالبانو د پلاوي په دې خبرو کې د سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او پاکستان استازي هم حضور درلود. د طالبانو مشر ملا هبت الله د ابوظبي خبرو ته خپل دوه استازي او د خپل مرستیالانو ملا یعقوب او سراج الدین حقانی په استازولۍ یو یو کس استولی دی. ورسپانی لیکلی دا افغانستان د سولې مرکزی پلاوی هم په ابوظبي کې ده. دغه پلاوی مشر عبدالسلام رحیمی چې د افغان ولسمشر د دفتر رئیس هم ده، د سیشنبی پورز له زلمی خلیلزاد سره خبرې کړي. د افغان پلاوی هڅه ده چې له طالبانو سره له نږدې وغږیږي او د سولې پراتلونکو خبرو ورسره بحث وکړي. طالبانو ویلي چې په مهمو موضوعګانو یوازې له امریکایانو سره د څو هیوادونو د استازو په حضور کې خبرې کوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د لانجې سوله ییز حل د راتلونکي ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره هم افغان ولسمشر اشرف غنی او هم د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته مهم بللي. په متحده عرب اماراتو کې د زلمی خلیلزاد او طالبانو خبرو د ډیلی میل ورځپاڼې پام هم ځان ته اړولی. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو د سېشنبه پورز په یو تازه پیغام کې ویلي چې له زلمی خلیلزاد سره یې د سولې په رابطه مقدماتي خبرې کړي او دا بحثونه به دوام وکړي. په دوام کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر د طالبانو د غوښتنې تکرار هم یاد شوی. طالبانو ویلي استازي د سعودي عربستان، پاکستان او متحده عرب اماراتو له چارواکو سره هر اړخیزې خبرې هم کړي. ډیلی میل ورځپاڼه په دوام کې لیکي د غدرې هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو 15 کلن حکومت په رسمیت پیژندلې وو. ورسپانه لیکي د امریکایي چارواکو او طالبانو خبري داسې وخت پیل شوې چې طالبانو پر افغان پوجانو خپل بریدونو ته زور ورکړي.
په متحده عرب اماراتو کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو له پیل سره سم د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې په سوله کې ټولې خواوې ګټون کړي. عبدالله عبدالله دا خبره پرون کړې ده. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان جمهور ریاست د افغان پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې نږدې وبللې، د حکومت اجرایي رئیس وایي چې د سولې بهیر کې ټولې خواوې ګټونکې دي. عبدالله عبدالله چې د سهشنبې په ورځ په کابل کې د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، وویل چې د جګړې د دوام په صورت کې به افغانان فرصتونه له لاسه ورکړي.
صلح خواست مردم افغانستان است، اما عواملی که چرا به صلح نرسیدیم.
هغه وای صلح د افغانانو غوښتنه ده، خو هغه عوامل چې ولې صلح ته نه رسیدلی هغه معلوم دي. یو شمیر غواړي چې د جګړې لاره یو ځل بیا په افغانستان مسلط شي او د خپل خوخي نظام جوړ کړي. آیا په دې هواد کې دا ممکن ده؟ د صلح لپاره هر فرصت ردول معنا څه ده؟ لبل خو په صلح کې ټول خواوي ګټون کې دي. د جګړې په دوام سره هواد فرصتونه الهلا صبر کوي.
فرصت ها را از دست میده.
که څه هم ښاغلی عبدالله د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ وروستیو خبرو ته اشاره ونه کړه، خو ویل چې د سولې د راتګ لپاره د افغان حکومت وروستۍ هڅې د خلکو د غوښتنو په اساس کیږي. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي دي چې د ولسمشر د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمي په مشرۍ افغان پلاوی له طالبانو سره د پیل کېدونکو خبرو لپاره ابوظبي ته رسیدلی. په اعلامیې کې راغلي چې ښاغلی رحیمي د امریکا په بهرنۍ چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي او ټاکل شوی چې روانونی د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له استازو سره هم وګوري. خو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خبری رسنیو ته په لیږلي اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی استازي به د افغان حکومت له پلاوي سره ونه ګوري. زبیح الله مجاهد د سهشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر ورځ د دوی استازو له زلمی خلیلزاد سره په مقدماتي ډول کتلي او همداشان دوهم ځل ملاقاتونه هم پیل شوي دي. د طالبانو ویان وای له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او په افغانستان کې وروستۍ بمباری هغه موضوعات چې په دغه ملاقاتونو کې باندې بحث وسو. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د افغانانو په مشهد سولې د خبرو لا پیل او همداشان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد لا ورستیو هڅو هرکلای کوي. د دغه جرګې دوه منشي محمد فیصل سمید د سه‌شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل
از تماشای که آقای خلیلزاد در رابطه با صلح
هغه وای خلیل خلیلزاد چې د سولې لپاره کومې هڅې پیل کړې موږ ورنه ملاتړ کوو. سوله د افغانانو یو اړتیا ده او هیله لرم چې زموږ په هیواد کې سوله راسي. هغوی چې په دې برخه کې همکاري کوي افغانان ورنه امن نه کوي. خغلی سمی او یو شمیر سناتورانو د مشرانو جرګې د سه‌شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې همدا شان هیله څرګنده کړه چې د ابوظبي ناسته به وکړای سي افغانان سولې ته نږدې کړي.
د غزنی ولی وای په دغه ولایت کې د سیمه ایز اردو په جوړولو لاس پورې کړی دی. وحید الله کلمزی وای چې له دې سره به لاس وتلې سیمې بیرته د افغان قواو لاس ته ورسي. حبیب الرحمن تصویر په دې اړه راپور لري.
د غزنی چارواکي وایي د سرتیرو د کمبوت له امله یې په دا وروستیو کې د ولایت امنیتي ساحه له لاسه ورکړې ده چې د دولت ضد وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده. د غزنی والي وحیدالله کلمزی وایي په غزنی کې د محلي اردو په نوم د ځواک جوړولو تابع کړې ده تر څو بیرته له لاسه وتلې سیمې ترلاسه کړي. ازادي راډیو ته یې وویل د سیمې خلک دې په دغه اردو کې برخه واخلي. والی زیاتوي په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د یادې اردو د جلب و جذب پروسه ګړندۍ ساتلې ده.
د منطقوي اردو ټول امکانات ټول امتیازات د ملي اردو سره برابر دي. صرف تفاوت یې دا دی چې د منطقې خلک به وي او هماغه خپل منطقه کې به د خپلې سیمې او منطقې نه دفاع کوو. نور سلا امکانات و ماشون و امتیازات طول دی ملی اردو پر شکل باندی دی. غزنی ولایت که دی موک کمیساری یا دی جلب جذب مدیریت فعال دی. هر حقه چوک چه او غاری که دی ملی پولیس و ملی اردو پر سپوپ که جذب شی و موک دو طول تا دعوت برکه و دی پار پورا سهولتون اشتا.
دا پا داسی حال که دشی دا غزنی دا وسی دون که پو وینا دا دا ولایت تر نیمای زیاد سیما دا دولت للاس و تلی او دا وسلوال و طالبانو تر حکیمیت تلانده دا. خو لدی پرت دا دا ولایت لاتل سول سوال یو څخه ځینې په بشپړ توګه سقوط دي. د ځینو یې لارې بندې دي او د ځینو مرکزونه یې د غزنی مرکز ته راوړل سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ منلې ده چې خپل خیریه بنسټ به ړنګوي. د نیویارک ایالت لوی څارنوالې پرون وویل چې ټرمپ له خپل دغه بنسټ څخه د 2016 کال د انتخاباتو پر مهال ناسمه استفاده کړې ده. اجمل اند او نور تفصیل.
دا یوازې ولسمشر ټرمپ نه دی چې د ټرمپ له خیریه بنسټ څخه په ناسمه استفاده تورن دی، بلکې زوی ایریک او لوري ایوانکا هم له دې خیریه بنسټ څخه په خصوصي او انتخاباتي مسلو کې په ناسمې ګټې اخیستنې تورن دي. د سې شنبې په ورځ د نیویارک لوی څارنوالي باربرا انډروډ وویل د ټرمپ خیریه بنسټ چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کارولو په تور تر څېړنو لاندې دی د ولسمشر ټرمپ له توافق سره سم منحلېږي. میرمن انډروډ زیاته کړه د ټرمپ د خیریه بنسټ ټول شتمنی به د نیویارک د لوی څارنوالۍ تر څارنې لاندې پر نورو خیریه بنسټونو وویشل شي. دا قضایي چارواکي په دې سربیره له ولسمشر ټرمپ څخه د 1,800,000 امریکایي ډالرو د جریمې غوښتونکي ده او همدارنګه غواړي چې د امریکا ولسمشر دی د 10 کلونو لپاره په نیویارک کې د خیریه بنسټونو له مدیریت بې برخې کړای شي. سپینې ماڼۍ او د ټرمپ د خیریه بنسټ مدافع وکیل دم ګړی د نیویارک د لوی څارنوالي د دې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د باربرا انډروډ لخوا د د خیریه بنسټ په وړاندې راپورته شوې قضیه د نیویارکي ډیموکراټانو دسیسه بللې وه. د سی ان ان تلویزیوني شبکې رپورټ ورکړی چې د ټرمپ د خیریه بنسټ ټول شتمني 1,000,000 ډالرو ته رسیږي. د تفریح، د سپورتي کلب او تابلوګانو د پیرودلو په شمول 15 داسې موارد یاد شوي چې پکې د دې بنسټ له پیسو استفاده شوي چې پر خیریه بنسټونو د امریکا د مالیه له قانون سرغړاوی ګڼل کیږي. د امریکا د قانون پر بنسټ خیریه او هغه بنسټونه چې هدف کاروبار نه وي د شرکتونو او ادي ادارو په نسبت ډیره کمه مالیه ورکوي، او که څوک له دا ډول موساتو د شخصي لګښتونو لپاره کار واخلي نو د مالیه له قوانینو سرغړاوی کوي، او که ولسمشر هم وي په وړاندې پریکړه کیدای شي.
دا هم تر دې شیبې ازادي رادیو تاسو رغل څو اسمي سونه جرار لپارونه په خپل سیمه کې لیکلي. افغان حکومت باید کوشش وکړي چې د سولې په اړه رواني مذاکرې له ځنډ پرته پر مخ ولاړ سي او ښه نتایج ولري. قلندری د لوګر له ازري څخه لیکلي که په افغانستان کې سوله راسي او د کار زمینه برابره سي افغانان به د خارج لاتګ او د نشه یي توکو له کرلو ډډه وکړي. مزم معلم فضل ربي وردک د هلمند له ناوې ولسوالۍ کلي خدای دې سوله راولي نور افغانان له جنګ څخه خورا ستړي دي. د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمی الله حلمي تندر لیکلي څومره چې ژر سوله وسي هغومره ژر به په هیواد کې د وینې تویدو مخنیوی وسي. انګار خروټ لشکین څخه لیکلي د طالبانو دا غوښتنه چې وایي موقت حکومت جوړ سي موږ ته د منلو وړ نه ده. عبدالله ضیا له شاجي ولسوالۍ لیکلي د سولې په خبرو کې د پاکستان موجودیت په شاتو کې د زهرو په معنا دی. عبدالحکیم جمالی د فراه له بکوا څخه لیکلي چې خوشحاله یم چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر سوي. عبدالرزاق صاحبزاده له لغمان لیکلي څوک چې سوله نه کوي د افغانانو د وینې تویدلو په دنیا او آخرت کې به مسؤول وي. حمیدالله د کونړ له دانګام څخه لیکلي د پوهنې له وزیر څخه غواړي چې حق زحمه استادان یا رسمي کړي یا قراردادي چې په ژمي کې معاش ولري. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي په لوګر کې معلمانو ته د مځکو ویش عملا پیل شوی او دوی خوشحاله دي چې حق ورکول کیږي. او زلمي لیکلي دي چې د هلمند د اجیرو او حق زحمه استادانو تنخواګانې نه دي اجرا سوي او معلمان زیات مشکلات لري او مالي کال هم په خلاصېدو دی. او په تلو تلو کې د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي زموږ د سفري په کلي کې افغان بیسیم شبکه سم کار نه کوي باید د ستونزه حل سي. تاسو آزادي رادیو ته واغیاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پنځو ولایتونو لپاره د طالبانو د سرې قطعې قمندان په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوی. دفاع وزارت وایي چې بلال زدران د کمانډو د ځانګړي قطعې په عملیاتو کې وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کونړ کې په یوه ځوابي برید کې څلور تنه وسلول طالبان وژلي دي. د مالیې وزارت وایي د روان کال د انکشافي بودیجې په سلو کې یو نوی برخه د قوس تر شپږویشتمې نېټې پورې مصرف شوې ده. د بریتانیا هوایی شرکت بریټش ایئر ویز اعلان کړی چې راتلونکی کال بیرته پاکستان ته الوتنې پیلوي. دا مهال یوازې د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای د اسلام آباد او لندن ترمنځ الوتنې کوي. د امریکا ولسمشر په فضا کې د دې هیواد د نظامي عملیاتو د څارنې لپاره د فضایي قمندانۍ د رامنځته کولو امر کړی دی. د امریکا یو فدرال قاضي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلین په اړه حکم ځنډولی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مول آزادي رادیو واوریدل او نور خبرونو تفصیل د آزادي رادیو پر وی پانل وسلای سي چې ادرس یې آزادي رادیو دات کام یا هم آزادي رادیو ټکی او ار جی. د آزادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. د اتو بجو په خبرونه کې د آزادي او اوریدونکو پروګرام خبرو چې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی دی. د ژوند رنگونه د آزادي رادیو د خبري مجله پاتې برخه جوړوي.
دا ژوند رنگونه
زمانم سید حبیب شاکر د افغانستان د علوم اکادمی علمی غړی.
خغله استاد په پایل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې ولې دغه کسان په خپل ژوند کې خوشاله نه دي؟
کله کله سبک د زندگی د ځینو کورنۍ داسې وي چې هغه خپله خسته کن وي ځای په ځای باندې خپل روتینی کیفیت چې کوم د زندگی د هغه ته هیڅ تغیر نه ورکوي تغیر نه پکې راوړي.
هغه کسان چې په خپل ژوند کې خوشاله نه دي او د خپل ژوند ناراضي نه دي د دوی ستونزه ځان ته البته کورنۍ ته او ټولنې ته سره
د رواني لهازا کچیر یو عضو دی و فامیل هغه په کورنۍ کې خپوي دا کله باعث دی کې د نورې کورنۍ په غړیو باندې هم منفي اثر واچوي. اساس د ټولنې د موګو تاسو د فرد نه شروع کیږي کورنۍ د بیا کله د ولسوالۍ د ولایت او ټول قریه ده.
څه کول پکار دی چې باید په کورنۍ کې خفګان نه وي او د غژوند چې منکو د خوشاله تیر شي؟
هغه ته زما مشوره ده چې دا کورنۍ کوشش وکوي چې خپل ژوند ته د خوشاله لارې ولټوي او د نورو خوشحالو کورنیو له تجربو نه ګټه پورته کړي. که مطالعه کولی شئ، د مطالعې په واسطه داسې کتابونه مطالعه کړي چې هغه انسان ته خوشحالي ور په برخه کوي، تلویزیوني داسې پروګرامونه چې هغه خوشحالي ور په برخه کوي. ځینې برنامې داسې شته په ځینو ملکونو کې چې حتی یوه ورځ ټاکلې وي د خندا لپاره، چې نن موږ خاندو داسې په زور باندې خندا ده. خپله باید په دې هڅه کې شو چې ځان خوشحاله کړو.
ښاغلی استاد، ځینې خلک بیا وایي چې پیسې نه لرم زه خفه یم، پیسې خوشحالي راوړی شي؟
نه، پیسې خوشحالي زما په نظر نه شي راوړی، ځکه زه ډېر داسې خلک پیژنم چې هغه ډېرې پیسې لري خو هغه خفه دي، او ډېر غریب خلک دي ښه خوشحاله ژوند لري، ښه امیدونه، ښه هدفونه، نور لرې هدفونه ځان ته ټاکل، هغو ته هڅه کول، دا باعث د دې کېږي چې سړی خوشحاله.
ډېره مننه استاد.
مننه له تاسو.
او په دویمه سهارنۍ خبري مجله کې له مصطفی صدیقي سره اوسئ.